د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې یو سات کې زه فریبا ظاهر ستاسو قربانم. د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب لرو چې په سر کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور تر اورو چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر په اړه کړی او وایي تر اوسه داسې تصمیم نه لري چې د شمیره ډیر کړی او دا موضوع دې ته ځندول دي چې د نړیوالو ځواکونو نوې عمومي قمندان د افغانستان او ځانته معلومه کړي. د امنیتی مسایلو په اړه هم تاسو ته راپورونه لرو، خو په سر کې خبرونه تورزو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پېښور کې په یو بس کې به می 14 شپږ کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپيان کړي دي، او د غرض ترکی چارواکو درې اکاډمیک کسان د تروریستي پروپاګاند په تور نیولې دي. د بورست راسي لمړی د افغانستان خبرونه تورزو چې ناجیه سپي اوروي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې باید د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان دې د جرګې ته معرفي شي. د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي، او افغان ځواکونو د هلمند د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت نه غوړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره د جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان نن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر د کورنۍ او چارو وزارت او لوی سرنوالۍ د کاندیدانو د کاندیداتورۍ فرمانونه صادر کړي او را روانه اونۍ به دې جرګې ته معرفي شي.
دکتر زاده چې سمه شه لوی سرنوال وزیر داخله او د عمل لوی ریاست سرپرست مونږه معرفي کی درایده پوره وزارت دفاع هم یو کس معرفي کی تاسو موږ شو کولای چې د امنیتي لون خصن سرپرست نه خلاص.
تر اوسه پوری افغان حکومت په دې اړه سندې ویلې، خو د ولسی جرګې غړي قادر زادي ازادي رادیو ته ویل چې حکومت د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست پر کاندیدانو باندې بحث کړي او غیر مستقیم پریکړه ته رسیدلې. افغان ځواکونو د هلمند د خانشین ولسوالۍ د برتنی ول لپاره عملیات پیل کړي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل چې د محل د خانشین ولسوالۍ ودانه سره سخته جګړه روانه ده. نو موري یوازې د دریو افغان سرتیرو د وژل کېدو او نورو ټپي کېدل ومنل، خو یو شمیر نور امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه په دې نخته کې 15 افغان سرتیرو وژل شوی او یو لس نور ټپيان دي. لبل خو د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې هم د هلمند یو شمیر ستاسو ول کچری حکومت د هلمند امنیتی وضعیت ته پام ونکړي، د هلمند نور ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي. د دې ټولنې رئیس حشمت سیر امرخیل په دې اړه وویل
د وړو چې دغه بنسټونه د مالی چې دي د یو پرایسي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې د ځوانانو ته هغه سہولتونه برابر کړي ترڅو دوی خود خپل خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
د دې ټولنې مسولانو د خبرینن په هغه ناسته کې وکړې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، ځوانانو موینیت او اطلاعات او کلتور وزارت له خوا جوړ شوې و. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر غډو تصفیوي عملیاتو په لړ کې نه دیش وسلوال وجل شوی او اتلس نور ټپيان دي. دغه وزارت له خوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د عملیات په 13 سلر وشتو ساتونو کې په کونړ، اورزګان، کندوز، پروان، لغمان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوی. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالې بشیر څخه اوري.
په پېښور کې په یو بس کې به می 14 شپږ کسان وژلي او ګڼ شمیر نورې ټپيان کړي دي. دا 14 په صدر کې سوي. په دې بازار کې تل ګڼه ګوڼه وي. 14 په داسې حال کې سوي چې دولتي کارکونکو بس تختل او خپل دفترونو تتلل. د بم شندولو چارواکو ویلي چې بم د ریموت کنټرول لاري کاریدل او د بس د غازو په سلندر پورې تړل سوی وو ترڅو 14 زیات تلفات رامنځته کړي. ترکی چارواکو درې اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګاند په تور نیولي دي. دا له هغه وروسته چې دوی په ښکاره توګه د ترکیې پر کورد اکثریت جنوب لویدیځ سیمه کې د امنیتي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. پولیسو په هغه محکمه کې چې د دغو کسانو د نیولو حکم یې ورکړ، یو برتانوي وګړی هم بندي کړی او تر پلټنو لاندې یې نیولی دی. حکومت د هغه موټر بم چاودنې تور پر کردستان کارګر ګوند پورې کړی چې په انقره کې د مارچ په 14مه سوې وه او پکښې 10 کسان وژل سوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت هیڅ چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر 2000 زیاتو اکادمیکو کسانو په جنوري میاشت کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د نظامي عملیاتو پر ضد یوه عریضه لاسلیک کړه. دغه عریضې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوسه کړ، د ویل چې دا اکادمیک کسان به د خپل خیانت بیه پرې کوي. اندونیسیا وایي امنیتي چارواکو یې دوه چینی اویغور وګړي وژلي چې له یوې سختریزې ډلې سره یې تړاو درلود. د مسلمان اقلیت اویغور سره تړاو لرونکي دغه کسان پرون په نښته کې په یوه ټاپو کې وژل سوي. د پولیسو په وینا دغو دوو کسانو د سانتوسو په نامه سختریزې کس په ډله کې شامل سوي وو. سانتوسو د اندونیزیا تر ټولو لوی د اسلامي دولت سختریزې ډلې ملاتړی بلل کیږي او له تیرو درو کلونو راهیسې له حکومت ته پټ دی. څلور نور اویغور سړي تیر کال زندان ته له هغه وروسته اول یې ژل سول چې غوښتل یې په دغه سختریزه ډله کې شامل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري راتلونکې اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. جان کری د سیشن به پر ازویلی چې دای به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د سولې خبرو د پرمختګ په اړه به خبرې وکړي. کری وایي د سوریې د سولې د بهیر یو ډیر مهم پړاو تر رسیدلی دی. روسیې د ولسمشر پوتین په سپارښتنې سره وروسته له هغه له سوریې څخه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل کړل چې په ژنیو کې د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب د سولې خبرو لپاره هڅې روانې وي. او له یمن څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمباری په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه ملکي وګړي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي لږ تر لږه 2 بمونه پرون په هوجا ښار کې په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې ولګېدل. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي دوی دغه راپورونه ارزوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له هغه راهیسې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ له وروستیو څخه یاغیانو په وړاندې پوځي کمپاین پیل کړ، تر 6200 ډیر کسان وژل سوي چې نیمایي ملکي وګړي دي. د خبرونو پای
برنامه‌ی آزادی رادیو اوریدل. دوستانو، لکه چې وړاندې مې ویل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر د پریکړې په اړه څرګندونې کړې چې په همدې یو ساعت کې به یې جزئیات وګورو. دغه ورځ د روزګان په دیراوت ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې سختې جګړې روانې دي. تلفات یې څومره دي دا به هم په دغه یو ساعت کې درته خپره سي. او دا به واورې چې په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنه وایي پر داسې یوې تګلارې کار کوي چې مالي سرچینو ته د ځوانانو لاسرسی اسانه سي. کسانو د ژمنې سره سم لکه چې مخکمه ویل د امریکا حکومت وایي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه به ورسته لدی وکړي چې په دغه واد کې د نړیوالو ځواکونو نوې عمومي قمندان او ذاتن ته معلومه کړي. د طالبانو لوري د حملو زیاتېدو امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر په اړه بیا کتنې ته اړیستلې دي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څرګند خبرو.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وی ولسمشر باراک اوباما تر اوسه پورې په دې با پریکړه نه ده کړې چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ځواکونو شمیر زیات کړي او کنه کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر کارتر اشتن غواړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اوسنی قومندان ډګر جنرال جان نیکلسن ته وخت ورکړي چې د افغانستان عیني وضعیت وڅېړي او بیا وړاندیزونه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور لمخي د پینټاګون ویندوی پیټر کوک پرون سه شنبه وویل پریږدي چې جنرال نیکلسن ته موقع ورکړو چې سیمه ارزیابي کړي او معلومه کړي چې آیا د ځواکونو په شمیر کې بدلون ته اړتیا شته او که نشته. نیکلسن ژمنه کړې و چې د قومندې له ترلاسه کولو وروسته به په نیوي ورځو کې پریکړه وکوي. د مارچ په دوهمه نیټه په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومندانۍ په لاس کې واخیسته. له ټاکل شوي مهال ویش سره سم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر باید له 9800 څخه د 2018 میلادي کال تر جنوري پورې 15500 ته لږ شي. خو د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو د امریکا د پوځي چارواکو اندېښنه زیاته کړه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په پای کې بشپړ شو. خو لکه چې د ناتو او امریکایي پوځیانو ماموریت پای ته رسیدلی، طالبانو جګړه لا پراخه کړې ده. طالبان هڅه کوي چې له رامنځته شوي خلا څخه په استفادې زیاتې سیمې ونیسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د افغانستان په اړه د افغانستان البته په ځینو ولایتونو کې د جګړو په اړه هم راپورونه درته لرو. د بلګې په ډول د اروزګان په دیراوت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه سوې ده. ویل کېږي که دا وضعیت دوام وکړي نو د ځینو سیمو د سقوط خطر هم ورسره شته. د اروزګان چارواکي وایي چې په دغو جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. جزئیات په صادق رښتینی څخه واورو.
د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د تیر څو ورځو راهیسې سخته جګړه پیل شوې او ممکن دغه ولسوالۍ سکوت وکړي. پروند د ولسوالۍ مهمه سیمه میان مندو د جګړې ورسته وسلواله طالبان ونیول او وسط دهراوت ولسوالۍ مرکز ته نږدې جګړه روانه ده. د دهراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي وویل چې په دې جګړه کې 25 افغان سرتیرو او زیات شمیر طالب وسلواله ته مرګ ژوبله وشته.
او څلور نفر زمینی ورغو شهیدان دي، یوه سفر زخمیان. اوس څلور نفر بس په دغه منطقه کې بس جنگ اوس څلور نفر خو قرار دي نسته، خو بل جنگ برای په دغه منطقه کې شوی دی. طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده، کره شمېره یې معلومه نه ده.
ولسوال په جګړه کې د وژل شوو وسلوالو د دقیقو ارقامو په اړه نه خبرې شوي. خو یوې امنیتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې ولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د روزګان د وضعیت په اړه خو مواردل، بل خو په کونړ کې هم امنیتي چارواکي وایي د اسمار په ولسوالۍ کې د پایلسویو عملیاتو په نتیجه کې افغان ځواکونو ملکي وګړو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د جزئیات څه دي له روحان الله انوري څخه به وورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل لتیری ورځې د اسمار ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې افغان ځواکونو د ناړۍ اسداباد ترمنځ د لوی لارې خلاصولو لپاره ګډ پوځي عملیات پیل کړی دي چې تر اوسه پکې ګڼ وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له تیرې ورځې څخه تر اوسه ټول اته وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 ټپیان دي. تیره شپه د دواړو خواو ترمنځ سخته جګړه شوي. افغان ځواکونه یې سخت تهدید لاندې نیولي وو، خو بیا هم په دې بریالي شوي وو چې د غازی آباد ولسوالۍ پورې پرمختګ وکړو. عملیات اوس هم دوام لري. هغه وایي تیره شپه د غازی آباد ولسوالۍ د حاجی آباد په ساحه کې په یو ملکی موټر ریموډ لرونکي امین چول شوی چې پکې د خزو ماشومان په ګډون څلور تنه وژل شوی دي. قومندان وایي د عملیاتو په لومړۍ شپه د ملي اردو پر موټر د ماین چاودېدو له امله یو سرتیری وژل شوی او بل ټپي دی، او تیره شپه هم د پولیسو په رینجر موټر ریموډ لرونکي ماین چول شوی چې پکې چاته ځاني زیان نه دی وخته. هغه وایي عملیات یې د دې لپاره پیل کړي چې څو لاره د وسلوالو طالبانو لشتون او ګواښونو خلاصه کړي. اوس هم وسلوالو په یاد لاره کې ریموډ لرونکي ماینونه ځای په ځای کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د ناړۍ او اسمار ترمنځ په سرک تګ راتګ وکړي. وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته تیره شپه پر رالېږلې خبر پاڼه کې دعوه کړې وه چې له شلو زیات افغان سرتیري وژلي او ډول ډول وسلې ترې ترلاسه کړې دي. خلک وایي پخوا هم د ناړۍ او اسمار ترمنځ په لویه لاره کې څو ځله پوځي عملیات ترسره شوي، خو وسلوالو مخالفینو په لوړو څوکو مورچې جوړې کړې او افغان ځواکونه تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې له یادو ځایونو وسلوال پاڅوي او لاره د تل لپاره له ستونزو خلاصه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غله ازادي رادیو ری دوستانو، شایي تاسو به هم په دې ورستي وکي د احتمالي طوفاني بارانونو په اړه خبرونه اوریدلي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د افغانستان په اکثر سیمو کې به طوفاني بارانونه وسی چې د سیلابونو تر راتګ ویره هم موجوده ده. دغه خبر د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو د اوسیدونکو اندیښنې راپارولې دي. دا چې د اندیښنې څومره جدي دي، زموږ هم کارج مل تورمن هم د اوس د بل په سټډیو کې راسره ده یو نور جزئیات پر اکټور منصب.
بله فریبا جان، تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې وړاندوینه کړې ده چې په څو ورځو پورې به په افغانستان کې په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو کې توپانی بارانونه وي چې د سیلابونو د راتګ ویره هم موجوده ده. د یادونه ده چې دغه ویره هغه مهال زیاته شوه چې دغه خبرونه د یو شمېر رسنیو لخوا پارشول او پر ټولنیز رسنیو فیسبوک هم په دې اړه مطالب پارشول چې په هند او پاکستان کې هم دا شان بارانونه شوې دي چې لامل یې څلوېخ کسان وژل شوې دي. موږ چې په دې اړه د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره خبرې وکړې، د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی په اړه راته وویل.
احتمالاً در طول چند روز آینده اکثریت مناطق افغانستان ابری و شاهد بارندگی شدید خواهد بود. این بارندگی ها و طوفان و احتمال جاری شدن سیلاب های محلی هم در قبال خواهد داشت.
دا چې دغه اندېښنې د خلکو څومره پر ځای دي، د دغه طوفانونو په اړه چې د دغه بارانونو په اړه وم غوښتل چې د افغان منجم سالم محمد ابو عبدالله کندهاري سره هم دغه موضوع شریک کړو. خغلی کندهاري په اړه راته وویل.
هیڅ نوع د تشویش خبره نه ده په هغه وسعت او حجم باندې چې د ناسا ادارې اعلان کړی دی او هغه خرابوي چې په امریکا او هندوستان کې راوړی دی، دومره د تشویش خبره نه ده. افغانستان په مجموع کې د غرونو د حصار په مابین کې دي، هغه بادونه چې دي د غرونو په واسطه سره د دوی سرعت کمیږي او حالات عادي او نورمال حالت ته راګرځي.
وم غوښتل چې دغه توپانی بارانونو په اړه چې وایي کېږي سیلابونه به هم ورسره مل وي، د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نظر هم ولرو چې دوی څومره تیاری لري د دغه موضوع لپاره. خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو چې په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه ان شاء الله چې دوستانو ته معلومات وړاندې کو او دغه شی بچ زده سره خبرې هم کوم. په کابل کې هم خه شیبه د باران ده چې د شوخه سهار لسو بجو څخه پیل شوې ده او تر اوسه پرې دوام لري او امکان لري چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم دغه بارانونه روان وي.
مننه اجمل تورمنو چې په افغانستان کې د احتمالي توپانی بارانونو په اړه د خلکو اندېښنې او هم د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې خبرګون را سره شریک کړ. تر ویلند د مې ورست په نور راپورونه ورسو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او کچیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو خبرونې پر انټرنیټ هم کتلای سي. د زموږ پته د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. ورزودیته چې په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنه وایي چې پرداسې وي تګلارې کار کوي چې مالی سرچینو ته د ځوانانو لاسرسی اسانه سي. د دغې ټولنې مسؤلینو د چهارشمې په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې له دې کار څخه هدف له مالی اړخه د ځوانانو خود کفایي ده. په همدې حال کې د ځوانانو چارو موینیت وایي د همدې پروګرام پر اساس به هغه ځوانانو ته مالی سرچینې برابرې سي چې غوړي سوداګري وکړي. قسم سولمال نور جزئیات راکړي.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد چې زیات وګړي ځوانان دي، خو ځګاری په کښې تر نامنې وروسته تر ټولو لوی ګواښ بلل کېږي. اوس د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي غواړي داسې یو تګلاره رامنځته کړي چې له مخې ځوانان وکړی سي په اسانۍ سره له بېلابېلو مالي بنسټونو څخه د کار کولو په خاطر پورونه ترلاسه کړي. د دغې ټولنې مشر ډاکټر حشمت سیار امرخیل د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دې کار څخه یې هدف ځوانانو لپاره د کاري زمینو برابرول او د هغوی د سوداګرۍ پراختیا ده.
غواړو چې دغه بنسټونه مالی چې دي دوی وکړی سي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سهولتونه برابر کړي تر څو دوی خود خپله خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
ښاغلی امرخیل وویل دا پورونه اسلامي دي چې تر ډېره د سوداګرۍ، صنعت، کرنې او داسې نورو برخو کې د لګولو لپاره ځوانانو ته ورکول کېږي. نوموړی وویل دغه پورونه په درو برخو ویشل کېږي چې واړه او نیمه متوسط پورونه افرادو ته ورکول کېږي او متوسط پورونه چې د شرکتونو او یا هم نورو بنسټونو لپاره دي. د ده په وینا واړه پورونه له 100,000 نه پیل بیا تر 1,500,000 افغانۍ دي، نیمه متوسط پورونه له 500,000 افغانیو نه تر 1,00,000 افغانۍ پورې دي او متوسط پورونه له 1,00,000 افغانۍ څخه تر 1,000,000 افغانۍ پورې دي. ډاکټر امرخیل همدارنګه وویل چې دغه پورونه د مالی وزارت تر څارنې لاندې له هغو پیسو څخه ورکول کېږي چې له افغانستان سره مرسته سوي دي. دغه پروګرام د ځوانانو د چارو موینیت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ برابر سوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موینیت د پروګرامونو مسؤول حضرت الله شریفي خبریالانو ته وویل دا وړه پورونه له ځوانانو سره مرسته کوي چې هغوی خپلې طرحې عملي او پانګونه پرې وکړي.
موږ په دار څه کې کار کوو چې څنګه وکولی شو هغه د دوی د ځوانانو د استعدادونو راوځړو او خپل ځوانان خپلو استعدادونو ته د خپل وطن په جوړولو کې خپل ځوانان دغه سرمایې څخه ګټه واخلي چې خپل همدغه داخلي نهادونه ورته برابر کړي.
د وړو پورونو د ټولنې د معلوماتو له مخې تر اوسه شاوخوا 400,000 کسانو او یا هم بنسټونو له همدې لارې د 9,000,000,000 افغانیو په ارزښت پورونه ترلاسه کړي او په افغانستان کې ورباندې پانګونه کړې ده. په افغانستان کې د ځوانانو د وزګارۍ لوړو ارقامو ته په کتو د دا ډول پروګرامونو پلي کېدل یو مهم ګام بلل کېږي تر څو هغوی له مالي اړخه د خودکفایي تر څنګ په هیواد کې دننه پانګونه وکړي او په کار بوخت واوسي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان د جنوب په غرنیو سیمو کې د روسیې او تاجکستان د پوځي ځواکونو ګډ تمرینات پرون پیل سوه او تر اوسه پورې دوام لري. پرون د دې پوځي تمریناتو په پیل کې د روسیې کمانډو سرتیری د پراشوټ په وسیله د جګړې په یوه مصنوعي ډګر کې راکښته سوه او د روسیې حملو د شنډولو په بڼه په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل کوي.
د رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې پوځي ځواکونو د سه شنبې په ورځ د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې د 15 ورځو په مخه له تاجکي پوځ سره ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې ځواکونو یوه ویاند وویل د روسیې 80 کمانډو سرتیري د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې په پراشوټونو کې راکوز شول څو د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډو تمریناتو کې برخه واخلي. دا سرتیري له دوه ایلوشن 6 الوتکو څخه چې د پراشوټ لپاره ځانګړي تجهیزات لري د جګړې ډګر ته راښکته شول. یاد شوي کمانډو سرتیري په هغه ځای کې راکوز شول چې د جګړې د ډګر په توګه جوړ شوی و او بیا یې له وسلوالو سره د نښتې صحنه تمثیل کړه. د دې پوځي تمریناتو هدف د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د سرتیرو روزنه بلل شوې. د روسیې د دفاع وزارت سرچینې وایي په دې عملیاتو کې د 2,000 روسي سرتیرو په ګډون ټول 50,000 پوځیان برخه لري. په دې تمریناتو کې سرتیرو ته لاسري وسلو او تجهیزاتو څخه د کار اخیستو مهارتونه او همدارس د بیلابیلو پوځي قطو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ لارې چارې ورخودل کیږي. د روسي ځواکونو یو ویان د ګروال یاروسلاو روشچوبکین وویل چې دا عملیات د سه شنبه په ورځ پیل شول، خو له هغه مخکې د یک شنبه په ورځ د روسي هوایي ځواکونو یوې قطې د تمریناتو سیمې ته د الوتکو د لیږدولو چارې بشپړې کړې. تاکل شوی چې دا پوځي تمرینات به د راروانې یک شنبې تر ورځې چې د مارچ شلمه او د نوي 1415 کال د حمل لومړۍ نیټه ده دوام وکړي. د افغانستان د سرحد په اوږدو کې د تاجکستان او روسیې د پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینات په داسې حال کې ترسره کیږي چې مسکو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. روسي چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو له فعالیت څخه اندېښنه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غلې ازادي رادیو ری مخکې تر دې چې د خبرونه پاته برخې ته ورسو و برو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپړو په افغانستان کې د سولې خبرو په اړه ځینې مقالې لیکلې دي چې غټ کې به اوس تاسو ته خبرې
کابل چا پرسپانو په خپلونه نه یو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو پاړه ځینی مطالب خبره کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې د زینو راپورونو په استناد دکړي طالبان د پاکستانی چارواکو سره تروی محرم ناس روس ویلی چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. سرخط دکړي په دغه راپورونو کې راغلی چې طالبانو د پاکستان د شدیدو فشارونو سره سره د سولې خبرو ته منفي جواب ورکړي. د سر مقاله لیکونکو په وینا د دې دلیل دا کېده شي چې طالبانو د افغانستان په خاورو کې دننه ځنی پرمختګونه کړی دي او ځان ته د نفوذ ځای پیدا کړی دی. سرمقاله لیکونکو د غشان په سرمقاله کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان په دوه مخیتوب ټینګار کړی وایي چې طالبان د پاکستان لملاتړ بغیر نشي کولای په افغانستان کې لا تاوتریخوالي ډک عمل تر سره کړي. کابل پوسټ په واکه ورسپانه بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د وسوالو طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د سولې د خبرو د سبوتاژولو په هدف له پاکستان وتلې ده. خو د مطلب لیکوال د یو شمیر سیاسي شنونکو په اول لیکلي چې مولا منصور د پاکستان په اشاره له دغه هیواد وتلې ده چې د سولې د روسي د ناکامولو ترڅنګ نړیوالو ته دا وخی چې طالب مشان هلته نشته او دوی پرې فشار نشي راوړي. کابل پوسټ د وی باوري سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلی چې مولا منصور لمړی پر وینا معلومی خاتللې خو څو ورځې وروسته په ډاګه شو چې نوموړی ایران ته تللې ده. کابل پوسټ د یادی سرچینې په حواله وړاندې لیکي اوس ویل کیږي چې د طالبانو دا مشر له ایران هم وتلې او په افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې کومه سیمه کې پټ دی. د سرچینې له قوله دا هم ویل شوی چې نه یوازې مولا اختر محمد منصور بلکې د طالبانو نور مهم او مطرح کسان هم له پاکستانه د کوم نامعلوم لوري په طرف وتی دي. اصلاح دولتي ورسپانې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي که څه هم له افغان حکومت سره د سولې لپاره د طالبانو د مخامخ خبرو هیلي نه دي ناهیلي شوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا د طالبانو یو تاکتیک بللې ده. خو دا چې طالبان دا شان خبر پانه خبروي او خبرداري ورکوي چې تر کومه شرطونه ونه منل شي دوی به د سولې خبرو کې ګډون ونه کړي، په دې برخه کې د پاکستان رول د مخاله ابهام سره مخ کوي. اصلاح په دغه مطلب کې لیکلي چې دا په دې معنی ده چې پاکستان لا هم د سولې له بهیر سره لوبي کوي او کله هم حاضر نه لري چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د مطلب د لیکونکو په باور کې د سولې څلور اړخیزي خبرې کومه نتیجه ورنګړي او پاکستان ونه شي کړای یا ونه غواړي چې د طالبانو مشران د خبرو میز ته راولي، نو دغه هیواد به خپل نړیوال اعتماد له لاسه ورکړي او د صداقت په وړاندې به شکونه هم زیات شي.
خبریاست د ساينس انلاین د راپور لمخې سامسونګ شرکت وایي چې د خورا زیاتې حافظې درلودونکي هارډ ډیسک یې جوړ کړی او بازار ته راستل دی. د دغه ډیسک حافظه یا میموري 15.8 تریبایټ ده. سامسونګ شرکت د تیر کال په اگست میاشت کې ویلي و چې د داسې هارډ ډیسک پر جوړولو کار کوي چې 16 تریبایټ حافظه ولري. په 16 تریبایټ حافظه کې نږدې 3 میلیونه صوتي یا آډیو فایلونه، تر 4000 زیات فلمونه یا نږدې 15 میلیونه ډیجیټلي عکسونه ځای شي. دا هارډ ډیسک صرف 6 سانتي متره اوږدوالی لري. تر اوسه پورې دغه هارډ ډیسک بیا لا معلومه نه ده، خو ګومان کیږي چې بازار ته د دې میموري لراوتلو سره به د نورو موجودو فلشونو بې چټی شي. حاضر د مپنړی کې موجود هر ډیسکونه چې په بازار کې موندل کیږي ل اتو تر لسو تری بایټونو پوری حافظه لري. دا هر ډیسکونه د سی گیټ او وسترن ډیجیټل کمپنیو له لوري جوړی شي.
تاسو نو پدې سره ورسېدو د خبرونې دوهم نیمایته او اوس ملالی بشیر په استډیو کې ده د مهمو خبرونو لاندې سروي.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی له افغان حکومت غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره د جرګې ته معرفي کړي. افغان ځواکونو د هلمند خانشین ولسوالۍ د برتنیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د هلمند والی ویان د عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د خانشین ولسوالۍ له ودانۍ سره سخت جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر ګډو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 19 وسلوال وژل شوي او 13 ټپیان شوي دي. د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژي په پلي کېدو سره به افغان ځوانان ته کاري زمينه برابر شي. په پېښور کې په یو بس کې بمی چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. انډونیزیا وایي امنیتي چارواکو یې دوه چینی اویغور وګړي وژلي چې له یوې سختریزې ډلې سره یې تړاو درلود. او ترکی چارواکو درې اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګاندا تور نیولې دي.
له ملالی بشیر څخه په مننې سره نجيبي زمان د افغانستان اروند اقتصادي خبرونه راټول کړي په ګټه به وره.
چکل سوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکي جمعې ورځ د خصوصي سکتور له یو شمیر استادو سره وګوري. د سوداګری او صنایع خونی د اړیکو مسؤل سیم الدین فسرلی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی به په دغه غونډه کې د افغان سوداګرو باغلرونکو او کسبکارانو ستونزې واوري او د صادراتو د زیاتوالي او د کورنۍ تولیداتو پر پیاوړتیا به هم خبري وکړي. شاغلی فسرلی وایي چې په هیواد کې به د سوداګریزو فعالیتونو د زیاتوالي په هدف د نویو پلانونو په اړه هم معلومات وړاندې شي. په دغه غونډه کې باید اقتصادي سکتوري وزارتونو وزیران هم ګډون ولري. د افغانستان د مالی وزیر د آسیایي پراختیايي بانک له مشر سره په کتنه کې په هیواد کې د زیربنایي پروژو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه کتنه کې د آسیا د پراختیايي بانک مشر په افغانستان کې په زیربنایي پروژو کې د مرستو ژمنه وکړه. شاغلی عبدالرحیم زی وایي چې آسیایي پراختیايي بانک به په افغانستان کې د انرژي، د ګازو، د تولید، طبي زیرمو او یو شمیر نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
ښاغلی سلیبان یو ځل بیا تعهد وکړ چې موږ خپل مرستو ته دوام ورکوو. د زیربنا په برخه کې به موږ د افغان حکومت سره همکار پاتې شو. معمولا دوی د ترانسپورت برخه کې، انرژي برخه کې، سړکونو برخه کې، همدارنګ د کرنې په برخه کې.
چارواکي وایي چې د آسیا پراختیايي بانک په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د افغانستان یو لوی مرسته کوونکی و او په دغه موده کې یو شمېر لوی او کوچني پروژې د دغه بانک په مرسته عملي شوې دي. د سوداګری او صنایعو خونی علي شوراوی چې تیر کال د یو لړ پروګرامونو په ترڅ کې یو شمیر میرمنو د سوداګری په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د دغه شورا غړي حسین در ازادي رادیو ته ویل چې په کابل کې د شدو چارو وزارت د پروموت پروګرام او یو شمیر نورو خیریه موسسو لاري شدو ته د سوداګری په برخه کې زده کړې ورکول سوې دي. میرمن اندر وایي چې په څلور ولایتونو کې هم شاوخوا 200 میرمنو دغه کورسونه لوستي او کچيري دوی مالی مرستې ترلاسه کړي اقتصادي فعالیتونه به پیل کړي. نوموړی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې سوداګری شزي لامنیتي او مالی ستونزو سره مخ دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني سلويش پوله، یو انګلیسي پاوند 89 افغاني 50 پوله، یو یورو 15 افغاني 80 پوله، زر پاکستانی کلدار 433 افغاني او زر ایراني تومان 99 افغاني او 90 پوله.
اقتصادی خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د معمول سره سم په دوه منیمای کې موږ تاسو ونیس پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقو پروګرام او هم د شوزو ونیس پروګرام د نن ورځې په دغه سات کې ځای لري. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه ته ورسو، د پېښور ښار کې به مو د یوې چاودنې خبر کو. د چاشمې پر ورځ یعنی نن د پېښور ښار په صدر بازار کې د خیبر پښتونخوا د دولتي مامورینو په لیږدون کې بس کې یو چاودنه سوې ده چې د چارواکو په خبره تر وسه پورې پکې د لشتل لږ 15 کسانو د وژل کېدو او د 15 ډیرو کسانو د ټپ کېدو راپور نو ورکړل شوی دی. د همویل کې چې شای د مړو شمیر لوړ سي. په دې اړه نور تفصیل به له پېښور څخه زموږ همکار زبیح الله شفق څخه نور جزئیات ورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د حکومتي کارکونکو په لیکدونکو بس کې بمی چاودنه شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. دا پېښه د چهارشنبې پر سهار د پېښور په صدر کې سنهري مسجد ته څېرمه هغه وخت رامنځته شوه چې د سرکاري ملازمینو یو بس چې لسګونه کسان پکې ناستو د صوبې له لور پرتو سیمو څخه خپلو دفترونو ته روان و. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی او د پېښور د پولیسو یو جګپوړي افسر عباس مجید مروت د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې تر دې دمه په دغه بمی چاودنه کې د 15 کسانو د مړینې او د 23 تر ټپي کېدو پخلی وکړ. د پولیسو افسر مجید مروت په دې اړه زیاته کړه دغه بس د ملکنډ درګۍ سیمې لاړې څخه پېښور ته روانو. په دغه بس کې معمولا نږدې 45 کسان ناست وي، خو دا مهال ځله هسپتال څخه ترلاسه کولو لومړنیو معلوماتو په بنیاد د 15 کسان د مړینې او د 23 ټپي کېدو تصدیق کولای شو. خاغلی مروت ویل لومړنیو تحقیقاتو داسې ښکاري چې په دغه بمی چاودنه کې شاوخوا 1 کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي چې د بس په وروستۍ برخه کې د سیټونو لاندې ځای پر ځای شوي. د چارواکو په خبره په دغه بس کې د پېښور د سیول سیکرټریټ د ملازمینو علاوه د نورو دولتي ادارو ملازمین هم چې هر ورځ له مردان او ځینو نورو سیمو څخه پېښور ته راځي. د روغتیايي چارواکو په وینا تر پېښې وروسته د پېښور په روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پېښې ټپیان د پېښور صدر او ډیډ ریډینګ روغتون ته وړل شوي چې د ډېر روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم دولتي او امنیتي چارواکي د پېښې د ټپیانو شمېره تېش ښیي، خو د لیډي ریډینګ روغتون وایان سید جمیل شاه ازادي راډیو ته پر لګېلې ملکي ویلي چې یوازې دغه روغتون ته د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 ټپیان وړل شوي دي. عیني شهیدونو رسنیو ته ویلي چاودنه دومره زوروره وه چې له امله د شاوخوا کورونو او دفترونو کړکۍ او د ولاړو موټرو شیشې ماتې شوي دي. تر چاودنې وروسته پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پېښې ځای ته رسېدلي سیمه یې محاصره کړې او داخلي او خارجي لارې تړلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا د دولتي ملازمینو په بس کې بمی چاودنه کیږي، بلکې تر دې مخکې د 2012 میلادي کال په جون او د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې هم د پېښور د 400 روډ په ګلبیلا سیمه کې په دغه بسونو کې بمی چاودنه شوې چې په دواړو کې 15 کسان وژل شوو. د پاکستان وزیر اعظم د داخله چارو وزیر د خیبر پختونخوا دولتي چارواکو او عمران خان دغه چاودنه غندلې او دا یو غیر انساني عمل بللې ده. د یادونې وړ ده چې تر دې د ملک کومې وسله وړلې په پېښور کې دولتي ملازمینو په بس کې د بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حکومت د پراختیا د څنګه مشر عبد الله عابدی عابد صاحب شرغلس
زم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب، کپه مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات ده، افغان ماشومان د تیر او تاریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزه جګړې چې په افغانستان کې روانه وو، د امدا اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخ دي. متاسفانه ده مخاصرات مشمانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګریګری شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان
دا هغه موارد چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې همدا اوس هم روانه ده هر کله افغان ماشومان ته مرګ ژوبله اړوي همداسې ماشومان پکې ژوبل کیږي هغه ارقام چې موږ ته لاسته راغلې ده د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوسه پورې تقریبا 15001 کسان په افغانستان کې ژوبل او مړه شوي دي د جګړو کې چې تقریبا 3409 کسان ژوبل شوي دي او 1422 کسان یې مړه شوي چې د دوی له منځ نه تقریبا 1415 کسان ماشومان تشکیلوي دا 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 سیال کې د چې افغانستان د ماشومان او د اقونو د کنوانسونه منلې دی په 1990 کال ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نسی کولای چې د ماشومان او د اقونو د ملاتړ په اکله ښه ګامونه پورته کړي کسان موږ ځینې بدلونونه لیدلې د موقت ادارې نه را په دې خوا تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده چې هغه هم اکثرا د الیکانو نه انجونی ولی اوس دغه ارقام چې موږ لاسته راغلی ده د ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته چې د دوی له منځه تقریبا 30% انجونی تشکیلوي ولی دغه نوی راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیون هم موثق دي که نه ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اورېدل کیږي چې دا ممکن مبالغوي
ابي صاحب په وسلواله فعالیتونه کې له افغان ماشومان څخه څومره استفاده کیږي
کسان په خو د افغانستان دولت په 1 جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه لاسلیک کړی د نړیوال ټولنې سره چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نسی په د جګړو کې او تر ختم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي د خوشبختانه ولی متاسفانه بیا هم کچیر وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومانونو استفاده کیږي ځینې ارقام چې موجود دي او دا فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور شو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري الته مجازات تاکل سوی دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانونو نه اور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې تقریبا په 2-3 میاشتو کې ټول تایمارایل سو د دوه مجلسین د شورای ملی او ولسی جرګه مشرانو جرګه پاس بیا ولسمشر هغه توشیه کړه وس نافذ ده ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې ماشومان نه ناوړه ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم ده بل د سرک د غاړې مین په هیدلو سره هم د ماشومان نه کار اخیستل کیږي ولی متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې هغه ماشومان هم ستاسو ده جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول سی ویډیو او الته ساتل کیږي
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان تریکاسه پولیس وژل شوی دی
تاکادو سولوشنونه به تاکر مریض راغی
ازادي
خزینه ته اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وله یا په دالاس وله
وبنه لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو په لاسه
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست عبد صاحب د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه ساده
زموږ غوښتنه د دولت نه دا چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسون په 1994 کال کې تصویب کړی دی د هغه په اړوند مسولیت لري چې باید د ماشومان او حقوقو باید خوندي وساتل کی سی او دغه میکانیزمونه باید جوړ کی دولت چې دوی په ګټه تمام سي وایي متاسفانه موږ تاسو سره ورځ ګورو ماشومان په شاقه کارونو کې بوخ دي تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې دا دوی د توان لوړ ده دولت مسئولیت لري چې باید دا کار وکړي، ځکه چې په اومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسئولیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحد اعلامیه جهاني د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان چې د لاسلیک کړي ده مسئولیت لري د پاروان. او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا ده چې هر دولت چې هغه منی دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده. ولی متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په 1 جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومان د وضعیت په اړه او هغه کمیټه ته وسپارله. کسام د هغه لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانين پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معقد نو تر دا وخت پورې. ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا چې اول یو کود جامع د ماشومان لپاره باید جوړ سي چې خوشبختانه اوس کار مور باندې جریان لري او مساوده جوړ سوی ده. او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سي. متاسفانه د سي اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د خای اقدامات وکړي او د سي خای چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاکي. او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول سي او د پارلمان نه باید تصویب سي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتره.
قدر مون اوریدونکو دا وز مردتي اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لام ملسه.
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې دا ورو چې زموږ پټولنه کې د نیکورنۍ د دادوت لري چې کله یو مېرمن را واده کړي نو ډیر ژر ترې د اولاد تمه لري او که په ماشوم راوړلو کې ځنډ راشي بیا نو خځه ملامتوي. دا موضوع له صحیح پلوه څنګه ده او که یو خځه حمل نه اخلي په دې کې یوازې خځه ملامت ده که سړی هم رول لري؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان عدلی سیستم د فرخنده د قضیه په څیړنه کې ناکام وو. په کابل کې د خزو د حقونو مخکخه فعال سوریا سوبرنګ ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړې خوشاله دي چې د فرخنده د قتل د دوسیه د بیا څیړنې غږی کړی دی. میرمن سوبرنګ ازادي رادیو ته ویلي چې د فرخنده په قضیه کې د لومړی او دوهمې محکمې په جریان کې عجولانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخنده ملک زاده د قتل په اړه له سره څیړنې وکړي. فرخنده ملک زاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمیر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخنده د قتل څیړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی. افغانستان کې اقتصادي وده د خزو له مشارکت سره تړلې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د خزو له مشارکت سره تړلې ګڼي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو خزو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي خزي د اقتصادي فعالیتونو وړتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې خزي په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړ ازادي نه لري، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدلې چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. په دې ناسته کې د هیواد درویش متشبث خزه وستایل شوی او مډالونه یې ترلاسه کړل.
درنو اوریدونکو، ډیر ځله لیدل شوی چې کله یو هلک او نجلۍ سره واده وکړي دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه ویني ولای چې ژر ماشوم ولري او کنه. خو د کورنۍ غړي ډیر ځله لري چې دا نوې جوړه باید ډیر ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوی ناوې نه پوښتنې کوي، ماشوم دشته او کنه، څو میاشتنه دی، باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نشي بیا نو ان خاوند هم د خلکو
خود خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپل میرمن په ډاکټرانو ګرځوي. په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې که له واده نه وروسته د یو کال په جریان کې امیدواره نشي نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو، زوی به مې تر څو تا ته ناست وي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یو کاله یې ماشوم ونه شو نو خسرګنۍ ډېره ورخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته. آن کله کله به یې ورته ویل چې ستا ماشوم نه کیږي نو موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو.
اول سر واده شوم بچی مې نو یو کال مې د واده شوم خسرګنۍ مې بعد هلکوم څنګه دې بچی نشته ده په زر بچی وزېږي. ما ویل چې یو کال پورې مې بچی نه وي، خدای ورخطا وس بچی وزېږي. بیا ډاکټر ته وپوښتلم خو پیغورونه به راکول سې بچیان دې نه کیږي. کله کله به جګ راسره وکړه ویل به بچی سې نه کیږي موږ بله ښځه کړو زوی ته مې. خو زه به ډېره خفه کېدم دی ورخطا وس زر بچیان وزېږي.
په ځینو کورنیو کې چې نوې واده شوې میرمن ژر حمل نه اخلي نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یونانی دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یو اوسیدونکي د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو، خواښي به یې ډېر جنجال ورسره کاوه. رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې خو میرمن په همدې جریان کې حامله شوې وه او خواښي خبره نه وه. د یونانی دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو.
جنجال بود
زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک وه. له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې خو ماشوم یې لا نه و شوی. خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا میرمن حامله شوې وه خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې. بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه. کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه نو ډېرو ډاکټرانو ته یې وړه او عملیات هم شوه خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه. خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کیږي. دې نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغان کورنیو کې دا دود هم تر ډیره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کیږي دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګیري چې مشکل ټول په ښځه کې دی. حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابره ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري خو نارینه د بې اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري. د لغمان اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده. اخر سړی بل واده وکړ خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي و چې ته باید د ځان درملنه وکړې، میرمنې د مشکل نه لري.
منګه خپلوانو هغه وسې کله تازه واده کړی و نو څو میاشتې منځ کې تېرې شوې. بیا دوی د خپل میرمن تل ډاکټر ته بیړې لپاره سي اولادې اوسي تقریبا څلور پنځه کاله منځ کې ووتل. د دې میرمنې ماشوم ونه سه. بیا خاوند په دې باندې بله ښځه وکړله. دا دوامه میرمن هم سي وایي دې ماشوم نه کېده. یو کال دوه کاله په دې باندې ما وختل. دې سړي دا خبر په ځان باندې نه برابرولی سي. یعنې ګواکې ما به ماشوم کېږي او دا خبره یې نه منله سي مشکل به ما کې او دا دوی یو شرم ګڼه سي. زه ډاکټر ته لاړ شم که کومه ستونزه ما کې او بیا سي دا قانې سو خپلوانو دا راځي که ته ډاکټر ته ورلاړ سي دا خپل میرمن هم کړو. بیا د څنګه ماشوم کې چې دا کله ډاکټر ته ځینو ډاکټر ورته وایي چې مشکل تا کې دا میرمن د دواړه په دې باره کې روغتیا لري او خي دي. اول خو به دې سړي خپل لمړنۍ میرمن سره ډیر ظلم کو دا به وهله ټکول سوالي ستا ماشوم کې. بیا چې دا بل میرمن راواده سول خاون به هم دواړه وهله. اصلا به دې سړي مخکې لمخکې اقدام کړی او ډاکټر ته به دا تل.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com نسای ولادي ډاکټر سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي او یو نوی واده شوی ناوې نه ډېر زر زموږ په کورنیو کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري تر کوم وخت پورې دوی صبر وکړي او دغه نوی ژوند چې دوی پیل کړی څنګه باید د دې ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې که چېرې دا فتن دا نوی زر عمل اخلي هغه نرسته ولاده خپل ستونزې لري بیرته د یو ماشوم لویول بل ستونزه ده کنه او د دوی تجربه هم کموي که دوی ته وخت ورکړ شي دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په ښه صورت سره ماشوم نړۍ ته راولي.
ډاکټر سوریا د خپل مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې خزه ژر حمل ناخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوي او ماشومی ضایع شوي.
ډیر سیمریزان راغلي چې هغه په کور کې مداخله شوي دي موږ ته مراجعه کړي او ډیر په وخی مالات باندې یو مریض مثال راته په یاد کړ چې شفخانی ته مراجعه وکړه هغه واغی نه مخکې دا پس هفته د درلودن او دوی په دې فکر شوی چې دا حمل د دې نشته او دا پس هفته د نو په دې سبب دوی هغه خپل مداخله شروع کړی دی چې دغه خوشحالي زما په نس باندې دوی ګرم کړي خود مثلا د کوترې میتیازي هغه زما په نس باندې ګرم کړي خود او د لمنې د لارې دې ته مداخله شوی تریاک د دین د لمنې د لارې ورته استعمال کړي ورته نو مریض په یو شدید خونریزي مراجعه وکړي دا اصلا یو عامل و چې هغه تهدید د سقط شو او بالاخره په سقط باندې تمام شو او په ډیره خرابه خونریزي مریض روغتون ته مراجعه وکړه.
اغلی سوریا زیاتوی له واده نه ورسته ک میرمن تر یو کال پورې حمل ناخلی دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دې په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې ک یو جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شینو خځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې سب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅ کله نه دوا واخلي نه د چیرته مراجعه وکړي. په خپل دی یو کال په ترس کې دوی امکانات شته چې دوی عمل واخلي. کچېری یو کال نه روسته او دوی په خپل هم غواړي چې اتمن باید اولاد راوړي. کچېری یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي دغې په خاطر بیا غیر روسته دوی باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. هغه نه چې یوازې دوی ښځه ډاکټر ته ولیږي. اکثرا په افغانستان کې بل ستونزه ده چې دوی ښځې ډاکټر ته لیږي که یوناني دواګانې ورکه یمې شخص او تورکې ناری د فکر نه کچ ناری نم د خدای یو موجود د کېده شي هغه مشکل ناری نه سره موجود وي غیر ضروري دواګان دی جلې ته دوی ورکې. نو په دې سبب زما مشوره ټول ته ده چې دوی ډاکټر ته زی باید دوړې لاړ شي.
که څوک یو خځه ملامتوي چې ستا اولاد نه کیږي او ژوند دی ورتري خوي دا موضوع له شرعي پلوه څنګه ده؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا کله چې یو میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي. دا په شرعي لحاظ سم خبره نه ده ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی او که په نر اوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتیږي دا له شریعت سره په تضاد کې ده.
کله یو ان میرمن ودیږي نو په ځینو اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي یا هغه زر اولاد د نن راوړي په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داس فکر کوي چې دا دی اندغه د میرمنې علت ته شیدا نشي کولی ان فرزن اولاد راوړي. دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم د درسته خبر نه ده او په شرعي لحاظ هم صحیح خبر نه ده. د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خدای جهو کچیرته وغړي چاته اولاد د خجینه ورکوي چاته نارینه ورکوي او چاته چې وغړي نه ورکوي. په داسې سره کې چیرته باور دې موږ دوي چې اولاد ورکوونکی خدای جهوده نو بیا هم هغه په یوازې توګه انسان نه انګیرل چې دا یو شخص دی باید سوې ده د دغه باور سره په ټکر کې ده چې سید له اسباب مساوات نه موږ کار اخلو د په اسلامي نشرات کې اشکال نه لري چې چیرته طبي نسوزې باید مراجعه وشي ډاکټر او طبيب حاضر ته حل شي ولی په دې باندې باور نه وي چې مطلق دې د اولاد را منست کوون کې مور ده یا باید کې نه راوړي ده هم مور د یو پلار ده.
ترنو اوریدونکو زما په کورنۍ کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې کای و میرمن ماشومونه لري تر ډیره کورنۍ مور ملامت بولی رنگارنګ نمونه پریږدي او دا سیانګيري چې مشکل یوازې په میرمنه کې دی. حال دا چې کېدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري. ته نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم خې چاره.